515 کیلو گرم تریاک، 240 لیتر مورفین، 100 کیلو گرم کیمیاوی مواد او نور هغه وسایل تر لاسه شول چې د هیروین او په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. دانشوی او کیمیاوی مواد تر نیول وروسته حملته وسوځول شول، خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک ندی نیول شوی. په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 40 کیلو ګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو نفر چې غوښتل 30 کیلو ګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي، پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تر لومړیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ. با دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلو ګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، پولیسو له نشه مواد سره یو ځای ونیو. په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل چې 100 بوتل شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوی او په پام کې والا غزای رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي، پولیسو ونیول. د دې نشه موادو په تور دوه نفر نیول شوي او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 5000 لیټره شراب او 2 کیلوګرامه نور نشه مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 14مه حوزه کې د نشه موادو جوړولو پر یوه کارخانه وکړل، په نتیجه کې 5000 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرامه ډیر هیروین او 2 کیلوګرامه ډیر ښیښه ونیول. په پام کې وچی دا نشه مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوه قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوي دي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالو کې کوکنار کرل شوی دی.
لاوله هغه په هوا تر سره شوی او خلک نه پی خود شوی چې کوکنار کخ تر سره کړی. ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېښنې وي. په غوسمو کې کوکنار کخ شوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خپل په دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میلن سو بیا وخت درو د یاد سینما وخت درو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وایي چې میړه می د درملو پر ځای نشه یي مواد راکړل.
د څه په جل پتاي رااله و د هیڅ زندګي نه بزرګت نه انداز نه جوړته تما په دې ځای باندې خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زیر کوا دروازه خلاصه کا
یوګي
زیم
دا ټول دی زیر کوا چې سپیوره دړي
ته اوس د حساب کتاب پریده کوټی ته مې ورسوه.
اوس خبرونه پر ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخت کال هلته په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اتو ولسوالیو په تیره بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل شوی چې هلته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی، خو دا کښت د تیر کال په پرتله لږ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو تر څنګ د کوکنارو کښت یوه اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرم بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسي کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل سول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په 13 ولایتونو کې 130 تجربه سوي چې د کوکنارو له بوټو څخه پاک سوي. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي نو دوی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هواي تر سره شوی وو تر څنګه خلک نه دی پریښودل شوی چې کونارو کښت تر سره کړي. ولې متاسفانه په هغو سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و، مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغو سیمو کې کونارو کښت شوی وو چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته زموږ عملیات تر سره شول. اوس په هغو سیمو کې چې کونارو کښت تر سره شوی وي، مسؤولین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنارو له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تریاکو څخه هیروئین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1999 شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2215 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل شوي وو چې دا کښت د 1999 شمسي کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
په ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې یو اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنخ ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سارکو خوګیاڼو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو د هغه نه مخکې د کروندر ته ووي چې ورورته نه شي کولی چې کوکنار وکړي. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي بیا پروژې والي او په کار کوي.
په 1999 شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د 115 قضیې په درلودلو سره د نشي موادو ډېر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبرې واورو.
پاند زرنونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډېر مواجې دي. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حجرې سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل او غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقۍ له لارې نور معتادین خوشحاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقۍ له لارې نور معتادین خوشحاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسي. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشې پریښودل د درد تر څنګ خفګان هم لري. له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ورباندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځانه سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیره بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند یې په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقۍ د آلاتو غږول، د شعرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفګان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بستر کېدو 15 ورځې اسانه ورباندې تیرې شي.
دلته موږ موسیقي په خپل خپل په دغه ګروپ کې موږ دغه څه خپګل روسي هغه دی او تاسو مو ولیدل چې دلته موسیقي وغږول. واقعا هر غړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، د یاد سینما وخت لرو چې سینما مو ولیدل، بیا وخت مسجد لرو، وخت مسجد لري عبادت کیږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قرآن شریفانو د سپاري او د نور کلمونو چې دلته درسونه شروع کیږي. معلومات موږ درسونه راکړي په دغه روس په دغه ګروپ کې ستا بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ وستانه کوم څه ما به معلومات راکړي.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزی میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 15 ورځې تیرې کړي. د معتادینو لپاره د دې دورې په لومړیو ورځو کې هم درد وي او هم یې زړونه تنګیږي. د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د تعویزي په نوم د درملنې نوی میتود معرفي کړی دی. د دې میتود له مخې به معتادین په خپلو کورونو کې اوسیږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي، خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري همدامنی چې د احتیاط پریښودل ډیر دردناک حالت دی او خفګان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شعر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
موږ د زهر ایستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته په رواني برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هېر سوي بیرته ورښودل کېږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پرلپسې پروګرامونه لرو.
محلي چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50 زره ډیر ښیي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي له لارې معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. دا چې دا ناسم باورونه څه دي، خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري، د دې ناسمو باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په هکله، د یو موضوع په هکله کاملا معلومات، عمیق معلومات ونه لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر او اختلال د رواني ده یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کوي، چې دا یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد، دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم دشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځان دردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره یې ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه وایي سبا یو پاکټ ماته راوړه بل وړه، داسې استفاده کوي، بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوستي خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغسې ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگی د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکره فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا ماستري اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره د هغه مشوره ومني. که چېرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجودی چې د معلومات واخلي، یو مسلکی شخص هلته موجودی چې دغه نه مشوره واخلي، مسلکی د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خپرېږي چې فلانی ډول نشه یي مواد د فلانی ډول ناروغیو لپاره دوا ده. د دغه ډول لیکنو یا د دغه ډول اعلانونو ولې مخه نه نیول کیږي؟
اول رسانه یا دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دوی جواز اخلي او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان دا خپور کړي چې د جامع نظم د جامع ډسپلین او ذهنونه مختل نه کړي. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړی، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنټرول شي، د بسنولي ته معرفي کړي. بل دا د وزارت اطلاعات او فرهنګ، د سیاتامې د محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، داسې لاس په لاس ورکړي ټول سره، کوم هغه رسانې یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشروي هغه نه باید دنه باید جلوګیري وکړي او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه معتادوي؟
کله یو ډاکټر یو مریض ته توصیه کوي نهایت چې ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د معتادېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغییرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر ده، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغېزه لري هغه ترنه لرې کوي، چې دغه منفي حالات کمي او عوارض جانبي یې ډېر کمي، او همچنان د یو لنډ وخت لپاره د ورته استرګي دغه لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر توصیه کوي.
په عموم کې د دغسې غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمي اساس ونه لري، دغه باید مخکې نشي. هغه مسؤولو کسانو ته، مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي، رواني ډاکټر ته، روانشناس ته مراجعه وکړي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه وکړي. او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات ونه لري هغه خبره دې ونه وري. دوم دا دی چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درېیم چې ډېر مهم د زمونږ رسنۍ دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامعه او د خلکو د صحت د بدواله سبب کی.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د میشه د بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر یا تاسکټي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړی د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشئی مواد ورکړل او له هغه وخت راهیسه په نشئی موادو معتاد شوه. دا چې لیلا ما د نشئی موادو له عمله لسړه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپله د دې لخلې واورو.
زړه دل سمې اختص مزه معلومات دا واخله مې دا د دې دوا هرو جوړه کی رانه چې ستاسو تاسو پدې اول باندې اختص لم سره زمې د اجلاس هیڅ کله نه لیدل کله د دروغه ته مطرح سی کله بل نه کنه که جنگ نه ور سره کول نه رانه پر ورو شیشې ته د شهر ته یې واخله ما هر ورځ مې خسر جنگ غلنه شړلې به نور مې زمور کړتل ما ته من د شپې ته نه بیت برام نه وړه به راو دګ بیا ناس پنځورز باندې تیر کله سم نه به ور مو ته نه ځه هر وخت لا سم ته تاسو لکه له یو ځای کې کله بل ځای کې در به در به ګرځې دل ما چې په باندې وخت نه وه نه به ور سره جنگ به به چار سو به ولې د وهو به مې سر به جنگ کوه له سر کو پیسې راکې الله سره را زنو سي دې جنجال به ور سره کا ما ځه خدای دې کې دا وړو پرې به پتا شل مال دا مکه یې د سپوږل پتا را لوي ما یخی زندگی نه بزرگ توی رمانده از جلده اما پرده یه بزرگی مال خلاصه یا بزرگ که الان رو برست دواتا نمیتاز شد زما سره ماته اصل به پنځه شپه کال کې چې ماته ټول کورنۍ ورنه شهر سره لرم چې کته یو پسې کې دی یو ناراضي پښتنه واسار نو کوي ته وي پړارې زپړارې کښه ماته لرو ماته سکیل کور شان لرو هغه ته چې شروع راشه ټول یا بند لاسه پکړې باندې پاتې
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان د ډیرو ښارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
پلانې منزل کې خلک ډیر شوی نه دي؟
او ډیر شوی دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټول یاد چرس سیګریټي لګولي او یای نور نه شي کولی.
او موږ تر نورو ټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس راوړم.
اوف تو بیا دا سپی وګورا قسمه دښمنی چې را سره وي چې ورڅی دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه کا.
څوک یې؟
زه یم.
دا ټول دی زر کوه چې سپیونه دړي ته بیا چا څکولې دي؟
تو اوس دا حساب کتاب پریدا کوټې ته مې ورسوه.
رضا دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کې مې خلاص
په دغه زینو کې ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه. پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده کېنم. ښه بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه وي خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و. همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و. ویل زه به ورسره جوړ شم. ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی آن دا چې هغه هوټلم ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ وکیل صاحب مهربانی.
سلام
علیکم. ستړي مې په خیر راغلی. سات مخه ده په خیر راغلی. تشکر سلامت. مهربانی په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکړم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
وو ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکړم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، مونږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسو ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ، بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یوسی امیر صاحب، بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.